نه په جیشو احمد چې بریم دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې تاسو قربا السلام علیکم مخکې تر دې چې خبرونه مطلب تاسو ته معرفي کړم خبرونه په افغانستان کې نن د 1403 مریض کال د وری په لومړۍ نیټه نوې تعلیمي کال پیل شو خدا پر لپسې دریم کال دی چې نجونې تر شپږم ټولګي ورپورته له ښوونځیو ګرځول شوي دي طالبانو د 2020 کال په اوړي کې وخت له رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او شاوخوا کال وروسته د هغوی پوهنتونونه هم وتړل په کابل کې نن د نوروز یا نوي کال په مناسبت د سخي په زیارت کې د جنډي پورته کولو مراسم ترسره شول سلګونه کسانو په دغو مراسمو کې ګډون کړی و طالبانو د دغې ورځې د رسمي لمانځنې مراسم او رخصتي لغوه کړې ده د طالبان حکومت تقابل د کیپک غونډي چې د پخواني ولسمشر د مرستيال مارشال محمد قاسم فهیم قبر هم پکې دی عمومي هدیرې ته وقف کړه د طالبانو د عدلي وزارت په نننۍ خبر پانه کې راغلي چې د دغه غونډې څومکه غصب شوې و چې اوس دوی راګرځولې او له هغې څخه شخصي استفاده منع کړې ده د کابل په ولسم حوزه کې د دغه ځمکې اندازه چې طالبان وایي دولتي ده او له غصب څخه یې راګرځولې شاوخوا 1555 چریبه ښودل شوې ده خو ویل شوي نه دي چې د چا لخوا او څرنګه غصب شوې وه قبر پڼه کې راغلي هیڅوک حق نه لري چې دغه ځمکې د شخصي اهدافو او یا د ځانګړې هدیرې په نوم وکاروي پر دې غونډې د مارشال محمد قاسم فهیم قبر او شاوخوا باغ پروت دی چې د راپورونو له مخې 143 جریبه ځمکه یې نیولې ده د پاکستان د بلوچستان یالت اعلی وزیر سرفراز بوختی وای په ګوادر بندر کې پر حکومتي ودانیو ټول اته وړ بریټ کونکي وشل شوې دي شغلی بوختی پر ایکس شبکې افغاني ټویټر لیکلی چې دغه وسلوالو نن د ګوادر بندر پر حکومتي ودانیو د بریټ حڅ کوله نو موري په بریټ کې پاکستاني ځواکونو ته د احتمالي اوشت مرجوب لپاره څه نه دی ویلي تر دې وړاندې رویټر سرشانس په ګوادر بندر کې د یو حکومتي کمشنر سید احمد عمراني په حواله لیکلی وو چې حمله کوونکو د استخباراتي ادارو په ګډون په یو شمېر دولتي ودانیو بریټ کړی دی د عمراني په خبره دوی د پاکستاني ځواکونو د احتمالي مرجوب لپاره معلومات راټولوي د بلوچستان او اسری غشتونکو پاوڅ د بریټ مسولیت منله او ادعا کړې چې ګوادر کې د پاکستان استخباراتي تاسیسات په نقشه کړی دي د پاکستاني چارواکو په وینا د سکرو په وکان کې 14 دولس کان کیندون کې وشلې او ته نور ټپيان کړی دي د بلوچستان یالت د قانون او سرپلټون کې عبدالغنی بلوچ ویلي 14 تیر شپه د سکرو په کان کې د میتان غاز لکبل شوې دا سړي رادو د خبر مرکزی څنګه د پیښې کړه ځای ځایګی نه دی شوډله خو د پاکستان د سکرو اکثره قانونه د هغه یوټ پولویدیس او د افغانستان پولیس نشته پراته دي د بلوچستان د قانون او چارواکو ویلي د پیښې ټپيان روختون ته انتقال شوی او په خبره د کان په سیمه کې د ژغورنې عملیات هم پای ته رسیدلی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د منځنی ختیځ په سفر روان شو دا د 2023 کال د اکتوبر په ومه د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له پیل سیمې ته د بلینکن شپږم سفر دی حماس د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د بې ترهګرۍ ډلې په توګه پیژندل کیږي ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري پدې خبرونه کې د نوروز د سحر باد د نوروز د سحر باد نن د نوروز په ورځ په افغانستان کې شوانځي پرانستل شو پدې خبرونه کې به دا هم ووري چې په افغانستان کې د نوروز میلې نن ولې نه تر سرګو کې شي په پکتیکا کې تر لاسرو ډیرو کورنیو ته د شاکو به چمتو شي
مومخ کې تقریبا وبو په پیسو اخستل او یا به 3 کیلومتر لري وبو تتلو
د سپورت اونیس پروګرام هم لرو تر دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې نو شوونیس کال د نورو کلونو برخلاف د نوروز پورس پیل شو نن د هلکانو د شونځیو زنګونه ووهل شول خو لښ پژم ټولګي ورپورته د نجونو د مکتبونو دروازې د یو بل کال په مخه بندي پاتې دي جزئیات په دې راپور کې
نن د 1403 خونیس کال لومړی ورځ ده د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت نن د نوي کال د حمل په لومړی ورځ د زنګړو مراسمو په ترڅ کې د خونځي څنګه په غوولو د نوي خونیس کال پیل اعلان کړ په دې مراسمو کې چې د امانی پالی لیسه کې ترسره شو د طالبان حکومت د پوهنې وزارت د خزینه خبریالانو د نګډون غوښتنه کړې وه او د معرف ځینه کارکونکو او ښوونکو هم پکې ګډون نه درلود. د طالبان حکومت رئیس الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفي په دې غونډه کې د عصري زده کړو په ګډون د زده کړو پر ارزښت ټینګار وکړ او وی ویل
ملت کې بے علم باشد همیشه محتاج
هغه ملت چې زده کړې نه وکړي تل بنورو ته اړ او نورو ته محتاج ملت هیڅ کله خپلواک نشي کېدلی. له همدې امله موږ دې ته اړتیا لرو چې باید عصري علوم او ټیکنالوژي ته هم لاسرسی ولرو
او ټیکنالوژي معاصر نیز دستي کامل داشته باشیم.
نوموړي هم دا شان زیاته کړه چې په تېر ښوونیز کال کې شاوخوا 1.2 میلیون زده کوونکي ښوونځیو کې جذب شوي دي. په دې مراسمو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستلو یادونه ونه شوه. نوی ښوونیز کال په داسې حال کې پیلېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز څخه 914 ورځې تیریږي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ودانت پټیل د پرله پسې دریم کال لپاره له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز په غبرګون کې وویل چې دا زړه ماتوونکی او د اندېښنې وړ ده. ښاغلي پټیل د سېشنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د افغانستان اړوند سیاسي چارو کې زموږ مشارکت لپاره له ښځو سره عادلانه چلند زموږ د یو لوړو لومړیتوبونو څخه دی. ښاغلي پټیل همداشان زیاته کړه موږ په دې باور یو چې دا هغه څه دي چې باید د طالبانو په نوم حکومت لپاره مهم وي او موږ فکر کوو چې دا د دوی د بیان شوي غوښتنې لپاره چې نړیواله په رسمیت پیژندنه ده حیاتي دي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونو ازادي راډیو سره په خبرو کې د نجونو پرته د نوي ښوونیز کال پیل په اړه خوشیني څرګنده کړه. یو له دوی څخه نیا یې چې د اتم ټولګي زده کوونکي وه ازادي راډیو ته وویل
زه ډېره خفه یم او د ناهیلۍ احساس کوم ځکه ما هم هیله درلوده چې د خپل ورور په شان ښوونځي ته ولاړه شم. ما د نوي ښوونیز کال لومړۍ ورځ ډېره خوښېده او ډېره په شوق به ورته چمتو کېدم.
په ورته وخت کې د شپږم ټولګي زده کوونکي بهر وایي که څه هم د نوي ښوونیز کال پیل لپاره ډېره خوشحاله ده خو غواړي سږ کال د ښوونځیو دروازې له شپږم ټولګي پورته نجونو پر مخ خلاصې شي څو دا او نورې نجونې وکولی شي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
امروز بسیار خوشحال هستم، بسیار زیاد، چون که
نن ډیره خوشحاله یم ځکه نن زموږ ښوونځی پیل شو. خو څومره چې خوشحاله یم خپه هم یم ځکه چې زه شپږم ټولګي کې یم او نشم کولای اووم ټولګي ته ولاړ شم. هیله لرم چې ښوونځي خلاص شي او موږ وشو کولای چې تر 12 ټولګي زده کړې وکړو.
د طالبان حکومت په داسې حال کې د حمل لومړۍ ورځ د نوي ښوونیز کال د پیل ورځ اعلان کړه چې تر دې مخکې د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال دا ورځ د نوروز او د حمل دوهمه د بزګر جشن په مناسبت عمومي رخصتي وه او د ښوونځي زنګ به د حمل په دریمه د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د لوړ پوړو چارواکو په ګډون وهل کېده.
د افغانستان په سړو سیمو کې نن نوی تعلیمي کال پیل شو. په افغانستان کې دا دود و چې د نوروز په ورځ رخصتي وي. اوس د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې دا ورځ هم د نورو ورځو په څیر عادي ده او هیڅ جشن یا کوم ځانګړي مراسم نه ترسترګو کیږي. خلک وایي له یوې خوا د یادې ورځې پر لمانځلو د طالبانو د بندیز او بل پلو د روژې میاشت هم ده، نو له همدې امله یې دا ورځ ونه لمانځله. جزئیات په دې راپور کې چې په یوې سندرې پیل شي.
لبامی بلخارا پاتا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا
د نویل مریض کال لومړی ورځ یا نوروز هغه چې په تیرو کلونو کې به د افغانستان د نورو ولایتونو ترڅنګ په پلازمینه او بلخ ولایتونو کې پراخه ولسی او دولتي جشنونه جوړېده چې آن د افغانانو ترڅنګ به پکې د ګاونډیو هیوادونو خلکو هم برخه اخیسته. خو د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې دا ورځ په رسمي ډول نه لمانځل کیږي. خلک وایي نوی کال د پسرلي د هرکلي، د نوي کال د ښیرازۍ، د تیرو ناخوالو د هیرېدو او د نویو هیلو د ټوکېدو په موخه نمانځي. تیرو کلونو کې به د دې ورځې د نمانځنې لپاره تر ټولو کمساري او پراخ مراسم د بلخ ولایت مرکز مزار شریف په روضه کې نیول کېدل او هلته به د نوي کال د هرکلي په موخه د جنډې د پورته کېدو مراسم هم ترسره کېدل. د دې ورځې په درشل کې به ډلې ډلې خلک له نورو ولایتونو د مزار شریف ښار ته تلل.
جان یا پی بری با مسور ملو محمد جان
طالبانو لبیا ځلی واکمنې ورسته یوازې دانه چې د نوروز په منځلو او ورته پر چمتووالي بندیز لګیدلای، بلکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د هر ډول موسیقي اوریدل هم بند کړی دی. کابل او بلخ ولایتونه چې د نوي کال لومړۍ ورځ به پکې د نورو ولایتونو په پرتله په پراخ ډول منځل کېدله. یو شمېر اوسیدونکو یې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سږ کال هیڅ فکر نه کوي چې کال دی نوی شوی وي. د مزار شریف د وطن اوسیدونکو عبدالرحمن او خدیجه ساپی ازادي راډیو ته وویل
سکل پاغه شکل نه ده، ځکه جنډي بالا نه کیږي او خلک مرته اقتصادي لحاظ ډیر ښه نه دي. نو په نور کلونو کې چې به جنډه بالا چې به کېده به ډیر زیات تاثیر کوي، خلک به راتلل روزي ته سمانه کې به پخولې، اف میوې به پخولې، جوړولې دغه کارونه به کول. نو سکل پاغه شکل نه ده.
په ښار کې ډیره خاموشي و، د نوی کال هیڅ څرک پکې نه معلومېده، بس هر څوک په خپلو کارونو کې بوخت ول. چانه هم د نوی کال هغه خبر نه اوریدل کېدله.
د بلخ د اوسیدونکو وایي یوازې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپل ملګرو ته د نوی کال د رارسېدو له امله مبارکي ورکړې دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکو هم وایي چې د نوی کال لومړۍ ورځ تر دې دمه عادي ده او هیڅ رسمي مراسم او نه هم د خلکو له لوري کومې میلې جوړې شوې دي. د کابل اوسیدونکو هما رجبی ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه همچون جمع و جوش
لبد من خاطر کلونو که چه بعد نوی کال پا ورز کم جشنونه و میلی وی هغه سک کال نشته، یو خود طالبان حکومت اجازه نور کوي، لهم دی عمله هم موگ دا ورز و نلمنزله. دویم دا چه سک کال نوروز دروژه پا مبارک میاشت کراغی، نو لهم دی عمله هم چوک میلو تا نزی. بلک شمیر هیوادوال شاید میلو او چکر رو تا تلیلی وی، هغوی هم روژه دی.
هم روزدار هستند.
خوب پر چولانی زور است، نیو یو شمیر داسی ویدیوگانی هم خبری شیوی چی په کلی دل کیږي. د کابل په کارته سخی کې د خلکو له لوري د نوی کال د لومړۍ ورځې په تړاو جنډا پورته کیږي. دا چې د نوی کال د پیل لپاره ولې مراسم نه دي نیول شوی او آیا خلکو ته د نوروز د نمانځنې اجازه ورکول شوی کنه، و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتو، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تیره ورځ د طالبانو د حکومت د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د نوي کال د لومړۍ ورځ د نمانځلو لپاره کوم پلان نه لري. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو هم تیر کال ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې نوروز د اسلام په دین کې ځای نه لري او له همدې امله یې د دوی حکومت هم نه لمانځي او خلکو ته یې هم سپارښتنه کړې چې دا ورځ ونه لمانځي. خو یو شمېر دیني عالمان وایي چې نوروز نمانځل د افغانانو کلتوري او دودیز جشن دی او اسلام د خلکو په عنعنو او دودونو پورې کار نه لري. نوروز د افغانانو لرغونی کلتوري او دودیز جشن دی چې د لمریز کال په نوي کېدو یې په خوښۍ میلو، یو بل ته د مبارکۍ په ورکولو، د سمنک پخولو، هفت میوې په جوړولو او دغه راز په نورو رنګارنګ دودیزو خوړو په چمتو کولو سره نمانځي. په تیر جمهوري نظام کې به د کال لومړۍ ورځ د نوروز مراسم، دویمه ورځ به د بزګر جشن او درېیمه ورځ به د نوي ښوونیز کال د پیل په موخه د زنګ په وهلو لمانځل کېدلې. خو د 1403 کال لومړۍ ورځ د طالبانو حکومت پوهنې وزارت د نوي ښوونیز کال د پیل په توګه اعلان کړی او د نوروز نمانځلو لپاره یې هیڅ مراسم نه دي نیولي.
کابل ارغوان خلکا د کابل ارغوان خلکا د بګرام هوا کړه
نن په افغانستان کې خلکو له کورونو بهر نوروز نه دی لمانځلی. وړاندې په دې خبرونه کې په افغانستان کې د نوروز د ورځې د دودونو په اړه په یو مفصل راپور کې اوریدل شي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د یو شمېر مرستندوی ادارو په مرسته د پکتیکا ولایت په ټولو سوالیو گیان، برمل، ارګون، ګومل، شکین، خیرکوټ، یحیاخیل او میټاخان کې نږدې 12,000 کورنیو ته د تشاک پاکې اوبه برابرې شوې دي. پکتیکاوال د دې کار هر کله کوي او وي او په د ژوند د لومړنیو اړتیاو څخه دي او باید پاتو خلکو لپاره هم د چاک د پاکو او اسانتیاوي برابر شي. د سرچینو د معلوماتو لمخي افغانستان د نړۍ له هغه هیوادونو څخه دی چې نیمایي وګړي پاکو او بوتل سرسای نه لري. نور حال د نجیب الله خیل پورا پور کې
د پکتیکاوال پاتو ولسوالۍ کې د تیر مریض کال په اوږدو کې د یو شپې نړیوالو بنسټونو په مالي مرسته لس زره اووه سوه کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شوي دي. یاد پروژې چې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې پلي شوي ټول ورباندې نږدې 215 میلیونه افغانۍ لګښت شوی دی. د یاد ادارې مشر مولوي خان محمد احمد وویل دوی نړیوالو او مرستندویو بنسټونو سره په اړیکه کې دي تر څو قرار قرار د دې پراخ ولایت ټول اوسیدونکي په خپلو کلیو کورونو کې پاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړي.
د کلو پراختیا ریاست د طریقې چې پکتیکا ولایت کې لس زره اووه سوه کورنیو ته صحي اوبو ته لاسرسی ولري چې دا بیا په مختلفو ولسوالیو کې ده لکه انګیان ولسوالۍ، برمل ولسوالۍ، اورګون ولسوالۍ او ګومل شکن ولسوالۍ یا خپله ګومل ولسوالۍ او خیرکوټ او یحیی خیل او مټاخان
بلډوري ته د پکتیکا هغه کورنۍ چې په دې بهیر کې د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی موندلی د دې کار ستاینه کوي او وایي چې د دې ولایت ټولو اوسیدونکو ته د ژوند لومړنۍ اړتیا په توګه د څښاک پاکې اوبه برابرې شي. د یوسف خیل ولسوالۍ اوسیدونکی محمد الله نادری او د چارباران اوسیدونکی عباس خان وایي
موږ مخکې تقریبا اوبو په پیسو اخیستلې او یا به درې کیلومتره لرې اوبو ته تلو. زموږ زنانه به تقریبا درې کیلومتره لرې به د لاسي رړیو کې به کالی یوړل بیا به وری وینځل. نو دوی چې اوس موږ تقریبا ټول کلی برخمن ده ډیر تر خوشاله یو.
موږ بار بار خوشاله یو ځکه چې موږ سره دغه یو ډیر غټ همدردي وکړل چې ژوند په اوبو ولاړ ده. خو اول وار کې مقصد موږ ته د اوبو کار و.
سرالیدی چې په تیل مریض کال کې ځایي ادارې او نړیوالو مؤسساتو په پکتیکا کې ګڼو کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړې خو لا هم د دې ولایت زرګونه کورنۍ له پاکو اوبو بې برخې دي. د سراوزي اوسیدونکي حاجي انور وویل
چې موږ دا کنکنې ماشومان دا موږ له درسه ایستلي دي، له سبق هم ایستلي دي، تعلیم ته هم نه دي خلاص کړي ځکه چې موږ د اوبو دومره زیات قلت لرو، دومره زیات مشکل لرو، دومره زیات تکلیف لرو. یقیني درته یم چې کله کله دا باران وسیله لګړ راشي زموږ زنانه بعضې زنانه دي دومره مزل کوي چې تقریبا ګیز لاړ شي غرمې ته یې له ځانه سره رسول.
په پکتیکا کې داسې مهال نږدې یوولس زره کورنۍ د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کوي چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د اقلیمي بدلون له امله په افغانستان کې یو ویشت میلیونه وګړي چې د دې هیواد شاوخوا نیم نفوس تشکیلوي د څښاک اوبو له کمښت سره مخامخ دی او و د سلنه ورختونه هم همشي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو نوروز او په افغانستان کې نوبل مریض کال خپل دودونه لري لکه سمنک پکې خوړل کیږي او هفت میوه ورته تیاری شي. د سمنک په جشن کې جونې او شزي د نوي کال په ماښام د سمنک په خولو لپاره راټولې شي او شپه په خوشي او سندرو رنوي. د هفت میوې د سرخان بیا په نوي کال کې د رزق او روزي د زیاتېدو په هیله چمتو کیږي. د نوي کال جشن په افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، آذربایجان، قرغزستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې لمانځل کیږي او ملګرو ملتونو هم د مارچ یو ویشتمه د نوروز د نړیوالې ورځې په توګه نومولې ده. البته سږ کال د نوروز ورځ یو ورځ مخکې راخلی ده. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
افغانان له کلونو راهیسې نوروز په ځانګړي ډول لمانځي چې د سمنک پخولو جشن، د هفت سین دسترخوان او د هفت میوې جوړول د دې پخواني جشن یوه برخه ده. خلک د پسرلي، نوي کال او نوروز د هر کلي لپاره نوي کالي چمتو کوي او د نوي کال په شپه بیلابیل خواړه پخوي. خواړه چې د غنمو د شیرې د ساعتونو شولو په پایله کې چمتو کیږي. ښځې او نجونې د نوي کال په شپه سره راټولېږي او په سندرو، نڅا او خوښۍ سمنک پخوي. د کابل ښار اوسېدونکې نظیفه چې له کلونو راهیسې د سمنک جشن مانځي ازادي راډیو ته وویل
ډېری فامیلونه سمنک پخوي. دا د ونانوي دود په توګه سرته رسوي او ځینې یې بیا دا مثلا لکه ما چې مخکې ویلې د یو فال په توګه نیسي، مثلا یو هیله یو ورزو کوي، بیا مثلا سمنک پخوي او دې ته ته هیله مند وسی چې دغه نوای کال د دوی لپاره یو نیک او ښه کال وسی.
هغه زیاتوي چې دوی چمتو شوی سمنک خپلو ملګرو او خپلوانو ته لیږي او ډیری کورنۍ د مڼو وکې سکې سنځلې شنه غنمو او د تازه ګلانو تر څنګ په افسین دسترخوان کېږدي. د سمنک او افسین دسترخوان سربیره هفت میوه د نوروز ځانګړې خواړه دي چې له وو وچو میوو جوړیږي چې په اوبو کې خیشتېږي. د کابل ښار اوسیدونکي نفیسه وایي چې د هفت میوې جوړول ورته له تیرو نسلونو څخه د یوه دود په توګه پاتې دی.
هر سال ما هفت میوه میندازیم، به مین نیت میندازیم که سفره ما
هر کال موږ هفت میوه په دې نیت جوړو چې دسترخوان مو ډک وي، فراوانی او ارزانی وي چې پکې چارمغز، بادام، پسته، کشته، سره او شنه ممیز او سنځلې په شان وچې میوې اچول کیږي.
سیاس، کشمش سرخ است، سنجیت است.
هغه وایي چې دوی هفت میوه د نوي کال په ورځ له خپلو میلمنو سره خوري. د نوروز جشن په ځانګړو کلتورونو نه یوازې په افغانستان بلکې په ګاونډیو هیوادونو او سیمه کې هم لمانځل کیږي. خو د سمنک او نوروز د جشنونو او دودونو لمانځنه د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې د هغوی د محدودیتونو او همدارنګه د خلکو د اقتصادي وضعیت له امله پیکه شوې ده. په 2009 کال کې د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو په رسمي توګه د مارچ 18 نیټه چې د وري میاشتې له لومړۍ ورځې سره برابره ده د نوروز د نړیوالې ورځې او یو له پخوانیو او سترو ناملموسو بشري میراثونو په توګه ثبت کړه. افغانستان، ایران، هند، پاکستان، ازبکستان، قرغزستان، ترکیه، آذربایجان، تاجکستان، عراق او ترکمنستان د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې په یونسکو کې د نوروز په قضیه کې ګډون لري. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی هم د 2010 کال په فبروري کې نوروز د یو نړیوال مناسبت په توګه په رسمیت وپیژنده.
ستاسو له پیغامونو
خوشنایم. د کابل ولایت څخه نن په افغانستان کې د نوي کال د پایل ورځ ده چې په نورو کالونو کې به د دې ورځې له پایل څخه وروسته نجونې او هلکان ښوونځیو او پوهنتونونو ته تلل، خو د حکومت له بدلېدو څخه وروسته له اووم صنف څخه پورته نجونې او د پوهنتونونو محصلین نشي کولای چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړ شي. سږ کال هم شروع شو، خو نجونې له اووم صنف څخه پورته او د پوهنتونونو محصلینو ته کومه اطلاعیه نه ده راغلی چې دوی وکولای شي بیرته خپلو درسونو ته حضور پیدا کړي.
زه بشرا خبرې کوم د کابل ولایت څخه. نوروز خو دلته ډېر زیات عادي تیریږي، هیڅ نه معلومیږي چې نن نوروز دی. ټول جاینا واز دی، جمهوري حکومت کې به ټول جاینا بند سو، ټول خلک به چکرونو ته تله، خو دې حکومت کې ټول عادي ورځ غوندې تیریږي او ډېر بدلون راغلی ده. مکتبونه نسته، دا دریم کال دغه دراغې او مکتب ترک نه لري. زه خپله نه هم صنف کې ولم، په مونږ چې طالبان راغله سکولونه بند شو، نو تر اوسه زه په کور کې یم او ډېر بد اغېز یې په ما کړی او چې دا مکتبونه یې بند کړ، ژوند یې بیخي را تنګ کړ.
سلام علیکم، زه مسکایم د خوست ولایت څخه. لکه څنګه چې د نوم څخه معلومه ده چې نوی کال او نوې هیلې، پخوا د نوی کال له پیل څخه نوې هیلې غوړېدې. نیالګي پکې نوال کېدل، د مکتب زنګ به د ولسمشر لخوا وهل کېدو، زده کوونکو به د نوي کال شروع کېدو په باب خوښیانې څرګندولې. ولې اوس وخت کې یوازې هلکان کولی شي چې نوی تعلیمي کال شروع کړي او جونې د دې نعمت څخه محرومې ګرځول شوي دي؟ او همداسې په مزار شریف کې به جنډا پورته کېدله، ځوانان کورنۍ به میلو ته تلل، پارکونو ته بتلل، خپل خپلوان لیدل ته بتلل. په دې ورځ به په ټول هیواد کې عمومي رخصتي اعلان شوې وه او د هیواد په مختلفو ولایتونو کې به ډول ډول میلې ترسره کېدې. که څه هم هیواد نا امني لرله، د امنیت لحاظه ښه نه وه، ولې بیا هم د خلکو زړونه ژوندي وو او خلک به میلو ته تلل. ولې اوس وخت کې ټولې هیلې مړې دي؟ نوی کال نه لمانځل کېږي، حتی تر دې چې د نورو ورځو په شان عادي تېرېږي او رخصتي نشته.
اوس وخت کې خو نوی کال دلته په افغانستان کې هیڅ ډول نه لمانځل کیږي. له کوم وخت نه نظام بدل شوی دی نو نوی کال په نوم چې نه لمانځل کیږي. په اولو دوو کلونو کې خو بیا هم د ورځې لږ هم معلومېدل سي د نوی کال ورځ ده، خو سږ کال یو خو روزه ده او بل لکه د دولت لخوا نه دا ورځ نه لمانځل کیږي، نه رخصت کیږي. یعنی هیڅ د نوي کال په نوم څه نشته دلته په افغانستان کې. پیلن یوازې خلک پوهیږي چې دا نوی کال ده، نور نه رخصتي، نه کوم جشن او نه کوم ځانګړي مراسم، هیڅ ډول څه نشته په افغانستان کې. اوس د نوی کال لپاره.
نوی تعلیمی کال ته خلکو نوی هیلې درلودلې. ټول په دې اند باندې و چې په نوی تعلیمی کال کې به د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې پرانستل شي، خو دا چې نن د نوی کال لومړۍ ورځ ده او سبا ته د تعلیمي ورځ ده، خو هېڅ داسې ونه شول. د نجونو هیلې همداسې هیلې پاتې سولې له بده مرغه چې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو دروازې بندې پاتې سولې او خلاصې نشولې.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
وړاندې د سپورت 19 پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې خبرونه ته مخه کړو لاند خبرونه. په افغانستان کې نن د 403 مریض کال د وری په لومړۍ نیټه نوې تعلیمي کال پیل شو. خدا پر لپسې دریم کال د چنچونی تر شپږم ټولګي ورپورته له ښوونځیو ګرځول شوی دی. طالبانو د 2020 کال په اوړي کې وخت له رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او شاوخوا کال وروسته د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. د طالبانو چارواکو په ظاهره د شرایطو د برابرولو په دلیل د نجونو پرمخ ښوونیز او تحصیلي مرکزونه تړلي، خو نیوکه کوونکي وایي چې د مدرسو د نجونو لپاره څرنګه شرایط برابر دي چې د ښوونځیو لپاره نه دي. د طالبانو حکومت د کابل د کې پک غونډې چې د پخواني ولسمشر د مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم قبر هم پکې دی عمومي حاضرې ته وقف کړه. د طالبانو د عدلي وزارت په نننۍ خبر پاڼه کې راغلي چې د دغې غونډې ځمکه غصب شوې وه چې اوس دوی راګرځولې او له هغې څخه شخصي استفاده یې منع کړې ده. د کابل په ولسمه حوزه کې د دغې ځمکې اندازه چې طالبان وایي دولتي ده او له غصب څخه یې راګرځولې شاوخوا 1555 چیریبه ښودل شوې ده، خو ویل شوي نه دي چې د چا لخوا او څنګه غصب شوې وه. خبر پانه کې راغلي هیڅوک حق نه لري چې د غځمکې د شخصي موخو او یا د ځانګړي هدیرې په نوم وکاروي. پر دغې غونډې د مارشال محمد قسیم فهیم قبر او شاوخوا باغ پروت دی چې د راپورونو له مخې 143 جریبه ځمکه یې نیولې ده. پاکستاني رسنیو په ګوادر بندر کې د وسلوالو مخالفانو د برید خبر ورکړی او ویل شوی دی چې له ډزو سره هممهاله د چاودنو چغ هم اورېدل شوی دی. ویل کېږي چې د بریدګرو هدف په ګوادر کې پراته تاسیسات او هغوی له ډسو وروسته دغو ودانیو ته ننوتلی دي. په سیمه کې یو شمېر کسانو د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي دي چې شاوخوا لس چاودنې اورېدلې دي. تازه د پاکستان د بلوچستان ایالت اعلی وزیر سرفراز بوکتی ویلي دي چې په ګوادر بندر کې پر حکومتي ودانیو ټول 8 واړه برید کوونکي وژل شوي دي. شاغلی بوکتی پر ایکس شبکه دا خبر ورکړی دی. نوموړي په برید کې پاکستانی ځواکونو ته د احتمالي اوشت مرجوب لپاره څه نه دی ویلي. بلورته د پاکستان چارواکي وایي د سکرو په یو کان کې چاودنې 12 کان کیندونکي وژلي او اته نورې ټپیان کړي دي. د بلوچستان ایالت د قانونو سرپلټونکي عبدالغني بلوچ ویلي چاودنه تیره شپه د سکرو په کان کې د میتان ګاز له کبله شوې. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د پیښې کره ځای ځایګۍ نه دی ښودلی، خو د پاکستان د سکرو اکثره کانونه د هغه هیواد په لویدیځ او د افغانستان پولې ته نږدې پراته دي. د بلوچستان د قانونو چارواکو ویلي د پیښې ټپیان روغتون ته انتقال شوي او په خبرې د کان په سیمه کې د ژغورنې عملیات هم پای ته رسیدلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د منځني ختیځ په سفر روان شو. دا د 2003 کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له پیل سمیته د بلینکن شپږم سفر دی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د بې ترهګرۍ ډلې په توګه پیژندل کیږي. رویټرز څرګندوي چې بلینکن په پلی سفر کې هڅه وکړي چې د غزې د جګړې د لنډمهاله دمیه او د برمته شویو اسرائیلیانو د خوشی کېدو په سر دواړه لوري وي هوکړې ته ورسوي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو ریډونکو سلامونه مې ومنې. د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه بیا هم درته ز بختيار ساحل وړاندې کوم. په دې سپورتي خبرونه کې به د ځل واوري چې افغانستان لایرلند د شلوريزو سیالیو لوبلړۍ هم وګټله. استرالیا له افغان لوبډل سره یو وار بیا له سیالیو انکار وکړ او افغان کرکټ بورډ په تړاو خبرګون خودلې ده. د افغانستان د کرکټ څو لوبغاړي په آی پی ایل کې د لوبېدو په موخه هندستان ته تللې دي او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډل له هندستان سره سیالي کوي. د خبرونې په دویمه برخه کې مو د افغانستان او ایرلند په ترسره شویو سیالیو له پخوانی لوبغاړي باتن شاب درمزي سره مرکه هم کړې ده. د افغانستان او ایرلند له تر سره شوی لوبلړۍ کو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د درې شلوريزو سیالیو په لوبلړۍ کې ایرلند ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړه او لوبلړۍ یې وګټله. درېم سیالي د مارچ په 13 نیټه د کابل پر وخت ماسخوتن 9 بجې پیل شوې و چې شپې ناوخته د شارجه په لوبغالي کې پای ته ورسېده او افغانستان د 15 منډو په توپیر وګټله. افغان لوبډل چې تر پچې ګټلو وروسته یې لومړی توپوهنه وکړه. د اوو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې 155 منډې کړې وې. په افغان توپوهونکو کې ابراهیم ځدران ښه وځلېد، هغه چې تر پایه نه سوځېدلی پاتې شو. په 150 توپونو یې 22 منډې وکړې، 3 شپږیزې او 5 څلوریزې ووهلې. دا د 20 ورځې سیالیو په یوه لوبه کې د ابراهیم ځدران تر ټولو زیاتې منډې دي. په نورو افغان توپوهونکو کې بیا اسحاق رحیمي 20 او صدیق قتل 19 منډې کړې وې. د ایرلند ټول لوبغاړي په 18.2 اورونو کې تر 98 منډه جوړولو وروسته وسوځېدل. په افغان توپ اچونکو کې د ازل عظمت الله عمرزي تر ټولو غوره توپ اچونه وکړه چې هغه په 4 اورونو کې 9 منډې ورکړې او 4 لوبغاړي وسوځول. دغه راز د عبدالحق بیا په 2.2 اورونو کې 10 منډې ورکړې او د ایرلند درې مخکښ توپونکي په پیل کې وسوځول. په دې سیالۍ کې د اغیزناک لوبغاړي جایزه عظمت الله عمرزي ته ورکړل شوه. ابراهیم ځدران بیا د 1.5 د وهونکي او سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. افغان لوبډل مشر راشد خان چې په 3 سیالیو کې ټول ټال اته لوبغاړي سوځولي وو، د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه ودومول شو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته تر 20 ورځې نړیوال جام وړاندې د بلې لوبلړۍ نیټې لاندې دی په ډاګه شوي، خو یو شمېر افغان لوبغاړي بیا له هغه سالیو نیغ په نیغه هندوستان ته د IPL په موخه تللي دي. آسترالیا د هغه څه لپاره چې د بشري حقوقو مسایلې بللې، له افغانستان سره یو وار بیا د 20 ورځو لوبو پلان شوې لوبلړۍ وځنډوله. د کرکټ د معتبر ویب سایټ کرکټ انفو ویب پاڼې د راپور له مخې، د آسترالیا کرکټ بورډ د مارچ 15 نیټه په یو بیان کې وویل چې د افغان نجونو او ښځو د بشري حقونو په وضعیت کې د پام وړ ناخوالو له کبله د آسترالیا حکومت سره تر سلا مشورو وروسته دا پریکړه کړې ده. د افغانستان او آسترالیا ترمنځ د 3 ورځو لوبو لوبلړۍ د روان کال په اگست میاشت کې پلان شوې وه. د آسترالیا کرکټ بورډ په 2021 زیږدیز کال کې وروسته له دې چې طالبانو له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه، هم له افغانستان سره لومړنی ټیسټ لوبه او بیا په 2023 زیږدیز کال کې د ورځنیو لوبو لړۍ لغوه کړه. بل لور ته بیا افغان کرکټ بورډ د آسترالیا د یادې پریکړې په تړاو خواشینی ښودلې ده. د کرکټ بورډ په اعلامیه کې ویل شوي دي، د کرکټ جذبې ته په پام سره باید د کرکټ لوبه او په ټوله کې ورزش له سیاسي نفوذ او ملاحظاتو لرې وساتل شي، ځکه له افغان کرکټ بورډ سره د ټولو افغانانو خوښۍ او ولولې تړلې دي. په اعلامیه کې راغلي دي، د افغانستان کرکټ بورډ د آسترالیا دولت له لورې د یاد هیواد پر کرکټ بورډ شته فشار درکوي، خو بهتره بولي چې ورته خنډونه او ستونزو ته باید د دواړو کرکټ بورډونو د ګډ کار په پایله کې حل لارې پیدا شي. د افغانستان کرکټ بورډ په دې تړاو له آسترالیاوي لوري سره پخوا هم خبرې کړې وې او هیله یې ښودلې وه چې د آسترالیا دولت د کرکټ بورډ په اداره خپل فشار کم کړي. کرکټ بورډ وایي د یادونې وړ ده چې د آسترالیا پر وړاندې د نړیوالو 20 ورځو سیالیو لوبلړۍ د ملي لوبډلې د راتلونکو سفرونو د نوي پروګرام یا FTP برخه وه چې د کرکټ نړیوالې شورا له لورې د نهایي کېدو پر مهال پکې په خپله د آسترالیا کرکټ بورډ مشرتابه هم شتون درلود او دغه لوبې یې منلې دي. باید وویل شي چې په لومړي ځل آسترالیا له افغان لوبډلې سره په 2021 زیږدیز کال کې یوازنۍ ټیسټ لوبه او بیا د یو ورځنیو لوبو لوبلړۍ لغوه کړې وې.
پا ورزش کولو ل نشي موادو ځان وساتي.
د افغانستان د 20 ورځو سیالیو لوبډل مشر راشد خان یو وار بیا نړیوال کرکټ ته تر راستنېدو وروسته د کرکټ نړیوال شورا د توپ اچونکو په درجه بندۍ کې په 10 غوره لوبغاړو کې ځای نیولی دی. هغه چې له 13 میاشتو راهیسې د ملا د عملیاتو له امله له نړیوال کرکټ لرې و، د نړیوالې شورا د درجه بندۍ په لیست کې له اول مقام څخه 14 مقام ته غورځېدلی و. له نوموړي څخه د اول مقام ځای د انګلستان عادل رشید نیولی دی. د کرکټ نړیوالې شورا چې تازه یې د لوبغاړو درجه بندي اعلان کړې ده، ښایي چې یو وار بیا د افغانستان لوبډل مشر راشد خان 9 مقام ته ځان رسولی دی. راشد خان اوس مهال 645 پوینټ لري چې د نیوزیلند له میچل ساتنر سره دغه نمرې برابرې دي. دغه راز په دې نوملړ کې د سریلانکا ویرندو هسرنګا دویم، عقیل حسین دریم، اکشر پټیل څلورم، مهیش تکشانا په پنځم، روی بشنای په شپږم، جاش هازلی وډ په وم او تبری شمسی په اتم مقام کې ځای لري. بل هیڅ لوبغاړی په دې نړیوال درجه بندۍ کې په لسو غوره لوبغاړو کې ځای نه لري. فضل الحق فاروقی تر راشد خان وروسته دویم لوبغاړی دی چې په 15 مقام کې ځای لري. ټاکل شوی چې د راتلونکي جمعې په ورځ د مارچ میاشتې په 22 نیټه د هندستان غوره لیګ یا آی پی ایل سګنۍ پړاو پیل شي. د لیګ د پیل سیالي د چنای سپر کینګ او رویال چیلنجر بنګلور د لوبډلو ترمنځ د چنای په ښار کې ټاکل شوې ده. سکل به هم لس لوبډلې په یاد لیګ کې سره 4 سیالۍ د هند په بیلابیلو ښارونو کې ترسره کړي. په هندوستان کې د ټاکنو له امله داسې ګنګوسې هم شته چې ښایي د آی پی ایل دویم پړاو له هندوستان د باندې په عربي متحده اماراتو کې ترسره شي، خو لا دا خبرونه دقیق نه دي. په سګنیو سیالیو کې هم څو افغان لوبغاړي په یاد لیک کې بیلابیلو لوبډلو ته سیالۍ کوي. راشد خان، نور احمد او عظمت الله عمرزی د ګجرات ټایټنز لوبډلې، فضل حق فاروقی د سنرایزر حیدرآباد، محمد نبی د ممبئی انډینز، نوین الحق د لکھنؤ سپر جائنٹس، رحمان الله گربز او مجیب رحمان بیا د کلکتہ نائٹ رائڈرز لوبډلې پیرلې دي. د وایره د چی آی پی ایل به شاوخوا 2 میاشتې دوام وکړي. بلورته په هند کې د خزینو ترمنځ د ڈبلیو پی ایل یا خزو غوره لیگ سیالۍ هم پای ته ورسېدې. یاد لیک چې د فبروري میاشتې په 23 نیټه پیل شوې وې، د روانې میاشتې په 12 نیټه یې د رویل چیلنجر بنګلور په بری سره پای ته ورسېد. په پیلوبه کې بنګلور د ډیلی کیپیټلز سره سیالي وکړه چې د 2 وکټو په توپیر یې ماتې ورکړه. د هند د خزینه غوره لیگ په سیالیو کې ټول ټال 15 لوبډلې د آی پی ایل د ونرانو او نورو پانګوالو لوري اخیستل شوې دي، چې دا د یاد لیک دویم پړاو و. د خزینه په غوره لیگ کې هم د بیلابیلو هیوادونو خزینه لوبغاړي د بولۍ له طریقه اخیستل کیږي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ د لیګونو په دوام کې بل خبر له پاکستانه ده. د پاکستان غوره لیگ یا پی ایس ایل سیالۍ اوسه غنای پړاو د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې په بری سره تمام شو. د یاد لیگ په پیلوبه کې د مارچ 14 نیټه د کراچۍ په ښار کې د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې ملتان سلطان ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. دا دریم ځل دی چې اسلام آباد د پاکستان غوره لیگ سیالۍ پیلوبه ګټي. سکل په یاد لیگ کې یوازې 2 افغان لوبغاړو نوین الحق او وقار سلام خیر د پېښور زلمو په ګټه لوبې وکړې. د اسلام آباد لوبډل مشر شاداب خان د پی ایس ایل د سګنی پړاو د غوره لوبغاړي جایزه وګټله او احمد وسیم بیا د پیلوبې د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. اوس د فوټبال لوبغاړو، د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به د نړیوال جام د لارموندنې په دویم پړاو کې له هندوستان سره سیالي کوي. دواړه لوبډلې به 2 سیالۍ ترسره کړي. لومړنۍ سیالي به په سعودي عربستان کې د روانې مارچ میاشتې په 21 نیټه د کابل پر وخت د شپې 12:30 ترسره شي. دغه راز دویمه لوبه به د روانې میاشتې په 26 نیټه په هندوستان کې وي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو خبر کې ویل شوی دی چې لوبډلې له 13 ورځو راهیسې په سعودي عربستان کې په تمریناتو بوخت ده او ډاډ ورکوي چې افغانستان به دا ځل ښه پایله ولري. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سکل هم د روژې په مناسبت د کرکټ ورځنۍ او شپنۍ سیالۍ پیل شوې دي. د ننګرهار ولایت د بیسودو سره د امارت بڼ په 2 خصوصي لوبغاړو کې شپنۍ سیالۍ د روژې مولو لومړۍ نیټې روانې دي. په یادو سیالیو کې تر ډیره د کرکټ سیمه ییزې لوبډلې برخې لري او اکثره د شپې تر ناوخته پورې دوام لري. د یادو سیالیو په تړاو د افغانستان د 19 کلنې لوبډلې لوبډل مشر نصیر خان معروف خیل ویلي دي،
نو کزر اسم د خپل ایکسپیرینس ته تیر ورلد کپ کې موږ خوښینه د څه په کومې لوبه چې موږ وکړې په هوادوال باندې خوښینه خپه به په لږ ډیر خپه يم. نو دا ایکسپیرینس موږ تر لاسه کړی دا به سره د خپل ټیم میټ سره علاقانو سره شریکو ان شاء الله چې به پیدا وکړي.
دغه راز په خوست ولایت کې هم بیا د ورځې له لوري د کرکټ خصوصي لیگ روان دی. دا د یاد لیگ دویم پړاو دی او په خصوصي لوبغالو کې ترسره کیږي. د افغان کرکټ مینوال وایي د روژې په مناسبت د کرکټ سیالۍ تر ډیره د لوبغاړو د فزیکی تکړه لپاره اړینې دي. د دوی په باور دا چې ټوله ورځ روژه نیسي او بیا تر روژه ماتي وروسته د کرکټ لوبي کوي، نو د راتلونکي ملي او نړیوالو سیالیو لپاره فټنس ستونزه حلېږي. د ولې د چې په دې سیالیو کې ګڼ شمیر پخوانی او اوسني ملي او کورني لوبغاړي ګډون لري. او د اولمپیک نړیواله کمیټه د مارچ په 19 نیټه په یو اعلان کې ویلي دي چې د روسیې او بلاروس لوبغاړو ته اجازه نه وي چې په پاریس کې د جولای په 16 نیټه د اولمپیک د پرانستو د مراسمو په پریډ کې ګډون وکړي. په 2022 کال کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د اولمپیک د نړیواله کمیټې د پریکړې له مخې د دواړو هیوادونو لوبغاړي چې د اولمپیک له لوبته غوره شوي پرته له دې چې د خپلو هیوادونو بیرغ ولېږدوي او یا ملي سرود خپور شي د خپلواکو لوبغاړو په توګه به په اولمپیک کې سیالۍ کولی شي. په پام کې ده چې د پاریس د اولمپیک د پرانیستو په مراسمو کې به زرګونه لوبغاړي د پاریس په سین کې د کښتیو په وسیله د ایفل برج په لور وخوځيږي.
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، او اوس د خبرونه دویمه برخه ته نږدې شو. لکه څنګه چې په پایل کې یادونه وکړه، په دې برخه کې به د افغانستان او ایرلند په تر سره شوې لوبلړۍ ودرته د خپل میلمه مرکه خبره کړو. زموږ میلمه د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زید نور په مرکه کې ووري. عبدالرحیم زید صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د ایرلند پر وړاندې په درې واړه لوبلړیو کې افغان لوبډلې کوم مثبت او کوم منفي اړخونه لرل ستاسو لاندې، او دا هم راته ځواب کړه چې په یاد لوبلړیو کې په ټولیزه توګه کوم لوبډلې ښه کرکټ وکړ.
سلامونه سایل صاحب تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته، او هیله ده چې ټولو هیوادوالو به ښه روز ده پیل کړی وي. د ایرلند په وړاندې باندې مثبت شي نه ډېر زیات والله، او زما په نظر بیا دغه چې ډېر وخت وروسته افغان لوبډلې دي او هیواد فل ممبر ټیم کوربه توب کوي، او د ټیسټ او د ون ډے او د ټی ټوینټي سیریز درې واړو فارمټو کوربه توب، او ځوانانو هلکانو ته پکې چانسز برابر سوله، او ځینې هلکانو پکې ځان پروو هم کړ. دا ډېر یو حسین و د افغان لوبډلې لپاره. د راشد خان بیرته راته وروسته د ورلد کپ نه د مجیب راته دا د افغان لوبډلې لپاره ښه ساین وو، او ون ډے سیریز هم موږ وګټه، ټی ټوینټي سیریز هم وګټه. زما په نظر ځینې شیانو ته باید پام وسي او هغې ته کار وسي، لکه د دی ایرس سیستم نشتون چې داسې یو فل ممبر ټیم دعوت کوي یا دلته راغواړي، نو هغه شیانو ته پکار ده چې دغه سیستم موجود اوسیږي. د سپیډ ګن سیستم باید موجود اوسیږي. د خپل هوم کنډیشن نه ته وکولی شي څومره استفاده وکړي، دا باید ډېر هغه. موږ تاسو ډېر مثالونه د دې په اړه لرو، د هند ډېر ښه مثال دی، یا د آسټرلیا، د انګلینډ، چې هر کنډیشن ته ځي هغوی د خپل کنډیشن نه ښه استفاده کوي. د کتا ویلې چې کوم لوبډلې ډېر ښه لوبه وکړل، لکه موږ تاسو وګورو د ایرلند چې کله موږ سره په دوبۍ کې په تیر کې یا په مخکې وخت کې میچونه کول، هر فارمټ کې به موږ دوی ته ون سایډ میچونه دوی نه ګټل. ولې دا پیر ایرلند د سکواډ اعلان دي دونه که دوی کله سکواډ اعلان کړم هغې سره سم راتګ دلته، او 15 ورځې په دوبۍ کې وخت تېرول او پوره پریپریشن او کار کول. نو زما په نظر ایرلند ډېر ښه کرکټ وکړه، ځکه چې د موږ په کور بتوب کې موږ نه ټیسټ میچ وګټه، چې دا دي ما زب خپل په دا ون ډے او د ټی 20 سیریز باندې خوشاله مو ولې هغه د ټیسټ میچ دا هغه د باندې افغان لوبډل لپاره ډیره زیاته ویډیو لرو دل خو هغه لند وګټه، او دا وي هغه کرکټ وو جواب په ون ډے کې مخ فایټ وکړ، صحیح د دوه میچونه یو بایلل. په ټی 20 کې دوی ډیر کرکټ وکړ، اول میچ وګټه، خو وروسته د افغان لوبډل ډیر کم بیک وکړ. نو ما په نظر باندې ایرلند کرکټ وکړ تر منګه.
د افغانستان په لوبډله کې دا ځل په ځوانانو ډیر باور شوی، او ستاسو لاندې ځوانان ښه لوبېدل.
رښتیا هم چې لوبډله کې ځوانانو ته چانسز ورکول شوی، او تقریبا 15 لکانو په دغه سیریز کې پوره سیریز یا دغه پوره د ټیسټ نه ون ډے او د ټی 20 پورې 15 لکانو ډیبیو وکړه، چې دا ډیر ښه ساین ده. همدغه سید په دغه لکانو باندې اعتماد کول دي، او دوی ته کانفیډنس لیول ورکول دي چې دوی په ځان باندې کانفیډنس ولري. ننګیال خرور دي ځان پروف کړ، تاسو وګورئ ساق او ډېر ښه کرکټ وکړه، صدیق هم ښه وو، همداسې نور هلکان هم ول. نو دغه ځوانانو ته چانسز ورکول پکار دي، او هغه لوبډلو په خلاف چې هغه بې اعتعادي لیول لوبډلې یا تانه لندې لوبډلې دي دوی په خلاف دوی ته هغه د انټرنیشنل کرکټ میچوریټي یا هغه دلته د انټرنیشنل کرکټ هغه پریشر هینډل کولو لپاره همدا ښه پلیټ فارم چې دغه ټیمونو په خلاف به ته چانسز ورکړي.
کوم ځوان لوبغاړی د دې حقدار ګڼئ چې دوامداره چانس ورکړل شي؟
ځوان لوبغاړي کب منګه تاسو وګوري په ټیم کې وس ما په نظر باندې دی اساق رحیمی ته ضرورت هم دا په ټی 20 فارمټ کې او دا ځکه بیک اپ کیپر تاسو رب بلدا سنست چې یار هغه تا ته هغه د ټی 20 کرکټ لپاره پوره آماده او تیار وسیږي هم دا چې تاسو وګوري ننګیال خروټ یا خیر درې میچونو کې د پرفارمنس اې د کانفیډنس لیول نو ما په نظر باندې دا غلکانو ته چانسز وکړ دي راتلونکو ورلد کپ لپاره او د افغانستان لپاره به ثابت هم شي
د افغانستان د توپ نه ورو او شټکه تو پچونه برخه خشوی دی کلا ډیر کار اورته پکار دی
ریختم دی افغان لوبډلې تو په نه پاره داسې کنسیسټنت پرفارمنس موږ په ټیم کې نستا کا کپل ټاپ اورډر کې داسې توک نستا چې یاره تا ته و چې ته کنسیسټنت پرفارمنس وو کې یو ابراهیم کای خو دی هغه دومره ډیر کنسیسټنت نه دا د ګربز په ونډه کې تومره خبر پرفارم کوي به ته په ټی 20 کې پلاپ کې دل نبی عجیب د کرکټ ویم په نظر باندې دی هغه بهترین فارم تر هغه دا عظمت چې مونږ ته سمره تمول ورو دلا هغه سو نظر دی ولې د غلکانو کې ابيليټیز ته کچې ته مونږ دی فاست بولینګ تراسو فاست بولینګ په دغه ټول سیریز کې مونږ تاسو کې ته وګورو د مونږ فاست بولرانو نه ایرلندیان بولرانو وکټیم دی ته اخی سی دی او خې اکونومي سره ایم بولینګ کړ اول په اخیری ټی 20 میچ کې چې دوی سره کم کم به کو کو سره کم بولینګ یو کم بریلیانټ بولینګ وکاو بوم خو دل مونږ دی الکانو خو دل چې مونږ کې د غیبیلټیز ته سپین ډپارټمنټ خو دی مونږ دی افغانستان سپین ډپارټمنټ ون اف د بیسټ سپین ډپارټمنټ په ټوله دنیا کې او په دې باندې مونږ تاسو ټول په یو چې د افغانستان سپین ډپارټمنټ تر ټولو ښه ډپارټمنټ راشد را تک سره مجیب سره او دما په نظر باندې دي ننګیال خرو ټیم ور سره انکلود کېدل نو دا به د سپین ډپارټمنټ ته نور قوت هم ور وخی
د راشد خان بیر تر اتک ستاس لاند څنګه او څومره اغیزي په دې سیالیو درلود
د راشد ټیم لپاره راتک ډیر خوشاین او یو خدای د چي دي ټیم مورال ور سره غکیږي بل راشد خپل انډیویډوال پرفارم کتا سو ګوري ترين ون د بیټینګ فیلډینګ بولینګ درې ور ډپارټمنټ کې کوي او تر ټولو پلس پوینټ دا د چي هغه ټیم څومره خلیټ کوي د دې تر څنګ د کرکټ څومره میچورټي د دنیا هر لیگ کول د دنیا بهترین لوبغاړو سره پاتې کېدل د دنیا بهترین کوچ سره پاتې کېدل او دا ټول ایکسپیرینس را ټولول او د افغان لوبډلې په ګټه استعمالول نو راشد زخپل مرتد راغی مونږ او تاسو ریزلټ هم وګټه بیخي ډیر خري ریزلټ او ماشاالله په فارم کې دا ریهب نه رسته جوړ سو دا نو هیله ده چې دا دغه سي دوامدار د خپل ځان خیال مستاتي او د افغان لوګ د لپاره دغه سي بری او سي بری علي او سي ګډی راشد ستون د ټیم لپاره ډیر زیات مفید ده
هغه لوبغاړی چې شلوریز نوم لړ کې شته خو اوس آی پی ایل کې نشته کرکټ بورډ باید کوم ډول مسروفیت ورته جوړ کړي
ا دې ختم چې کومه کان آی پی ایل تدلی دی هغه خوب دی ورلد کپ شلوري زبر خمی ما په نظر باندې او دغه نور الکان چې دی دلته په افغانستان کې دی غواړي چې د شپږیزي لیگو سي چې دام ډیر خصاین د ځکه چې دی یو کول سي دلته هم یو کافي اندازه ټایم دی تور کول سي او دوی بزن خپل تیار کی او دی هغه نروست هم کای پی ایل نه دغه الکان من کم سیریز نه لروست دغه الکان لپاره کار د چیو کیم برابر سي او داسې هغه کنډیشن مطابق برابر سي دی ویست انډیز کنډیشن وکتل سي دی هغه جون جولای کې البته کوم موسم دا هغه وکټ سره کم بیهیو کوي ما غسی وکټ لپاره پریپریشن ورته وسینو دا ټول شین په نظر کې ونیول سی هغه کومه لکان چې دوی په پلانینګ کې پلان کې دی او دی آی پی ایل کې نستا نو دی بشپګی نه رسته کوي وخت لا خو دا ما په نظر چې هغه کم پر ته جوړ سی دا ډیره خبره ای
ستال اند د ایرلند پر وړاندې غوړ شوې لوبډله د نړیوال جام لپاره هم مناسب ده
ما په نظر باندې دا لوبډله سید شید ایرلند دومره ښه ټیم هم نه ده دا شی یو واقعیت هم ده ځکه چې موږ بیا د چا سره میچونه دی هغه ټول فل ممبر ټیمونه دی او هغه د کرکټ ډیر اوریج هیستری لري په ډیر سکال سره وی خاله هیستری لري او هغه ټیمونه په دنیا کې شوسی وی هم دي نو دا غوی په خلاف باندې ولې دا کوم کوالیفایر ټیمونه چې راغلي دي دوی په خلاف باندې موږ کولای شو چې خفایټ وکول دي نور لوبډله په خلاف باندې هغه لوبډله به موږ آسان نه یو د دې به حتمان ځان سره راشد وای ویلم چې ما په تیر یو نیم دوه کالونو پلانینګ کړی دا د ټیم جوړولو لپاره نو هغه ټول نه چھوڑ به وسره ټوله یو دا به ګوري هغه کنډیشن مطابق د ټیم د چاته په کمزې کې ضرورت دا کا چا نه کمزې کې استفاده کولای سم څوک مته په وستینډیز کې ختم امیږي دا ټول شین په نظر نیسی په نظر نیسی یو مناسب ټیم به جوړی په دې هله چې دا یو ټیم جوړ شي چې افغان لوبډله کې خو ځلېږي او خبر پام وکړي
پا ورزش کولو ل نشئی مواد ځان وساتئ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونه لپاره د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه پات رسیدي تر بیا مو په لوی لاس پارم خو وخت
ورزش د روختیا او ایتیاد ترمنز دیوال
وختونا رانا تير شوال هاي 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 چه پا کم وخت کی با یوزه مون دواړونا اوس هغه وخت څنګه پیدا کم پیدا کم چه کم وختونا تا سره تیر شوې دینا فزان میں ہرا تجربہ اکڑا مینا زما دستا پسر قسم ہوئی داسی لمحہ نوی چتا نیا دو ماں ڈیر مشکلہ وجانا سنگ زندگی اکڑا مینا وقت او حالات ڈیر بدل کلم بدل کلم ہغس نیا ما چ مخ کی سنگ او ما بس نور لس پی او شل میں نکڑے ستڑی ستڑی زندگی ستڑی دکھڑما دا ڈیرو سختو نرا تیر شم ہے زندگی اس پا ڈیر پا خیال جوندن کوما نن می دا ٹولو ارمانو نو جنازو استا دخ پل زڑگی نام جانانا استا نام وستا ما با دخ پل نم سر هر وقت ستا نام لکلا اس می دہا غادتو نو نتو بوستا اس می دہا غادتو نو نتو بوستا تاپ نصیب ناشوا ہے زد قسمت دلا سڑی ردر دے دما ہر لم ہر نچا پیر وی چا پیر وی داستا یادونا سمر خیال زما ساتنا وفات مت نکڑم ہے نظما بن زما دان بمشنا نمسوان مس کی گی ہے ولیم بیاور پس جڑا کبھی در اس مد جن لاری جدا دی ہے 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 نبت زاگی لکم نت کبینا وچ کم مارغ کی زما ساوا ساوا اغد قید نمی ازاد کرلو مینا خبر وے قسم دے یار ما بزڑ نہ در کونا یو ستانا متر بہر نشوا نور خو میں ہر سزڑ نہ اس تلمائنا اے محبت غلام دیکھما وایا دا چاہتا پس سلام دیکھما زما دا دمر من دا سلوا ہے دا سخو مکہ و بدنام دیکھما وی
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio